سلام جوړ په خیر. کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. په کابل کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي نن د دې سفارت ودانۍ مخې ته په یو چاودنه کې وژل شوي دي. په دې چاودنه کې څلور عام افغانان هم وژل شوي. د دې خبر جزئیات به درته په راپور او مرکه کې ولرو. نور روسیه او مهم مطالب هم درته لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. نن غرمه په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په چاودنه کې څلور عام افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وایي چې ځانمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا پنخه شوی و او لامل یې چاودنه رامنځته شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دغه پیښې غندلې ده او د روسیې خلکو او حکومت ته تسلیت ویلې دی. په دغې اعلامیه کې راغلي چې د سفارت د لا خوندي تابه لپاره به اقدامات نور جدي اقدامات هم وشي. روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف له قول راپور کړی چې په کابل کې د روسیې سفارت خپل امنیتي اقدامات زیات کړي دي او د طالبانو اضافي امنیتي او استخباراتي ځواکونه د کابل د پیښې په سیمه کې هم اضافه کړي دي. د کنور د نورګل ولسوالۍ په مزارداري سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼه کورونه ړنګ کړي دي. د کنور د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه نږدې 2:30 بجې د کنور زیاتې سیمې زلزلې وخوځولې چې په یاته زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ ژوبلې رسیدو خبرونه رسیدلې دي. ښاغلی حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي ځکه زلزله د په وینا سخته و او د کونړ لالرې پرتو او غرنۍ سیمو معلومات ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامداره ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې له څه د باندې 21 میلیونو خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی نه دی ویلي چې کاناډا یې له دې پروګرام سره څومره مرسته کړې ده، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لوی بسپنه ورکوونکي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په قطار کې یاد کړی و. لیسټرس د بوریس جانسون پر ځای د بریتانیا د صدر اعظم په توګه اعلان شو. او څلوېښت کلنه ټریس نن په واکمن محافظه کار ګوند د ننه د رایو په نتیجه کې خپل سیال ریشی سوناک مات کړ او د صدر اعظم په توګه غوره شوه. جانسون د یوې اوږدې رسوایۍ په پایله کې چې د ده ادارې کمزورې کړه په جولای میاشت کې خپل استعفا اعلان کړه. ټریس د جانسون په کابینه کې د بهرنیو چارو وزیره وه. ټریس الله ترایزامی او ګریټ ټاچر روسه د بریټانیا دریمه خزینه صدر اعظم ده. او ایران د بهیت پاو پوراندې د ځپن کې اقداماتو د زیاتوالي پترس کې د دې فرقې دولس پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکې په لرلو تورن کړي دي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل د کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کیږي 14 غړي نیول شوي وو. په کابل کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي نن د سفارت ودانۍ مخې ته په یوې چاودنه کې ووژل شول. په دې چاودنه کې چې نن سهار 11 بجې رامنځته شوې ده څلور عام افغانان هم وژل شوي دي. د دې پیښې جزئیات درته په راپور او مرکه کې هم لرو. د دې ترڅنګ په نورو راپورونو کې به واوري چې په کندهار کې د زلزلې لامل خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
اوس پورې په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، نهه نفر زخمیان او تر څلوېښتو پورې کورونه زیانمن شوي دي.
او تاجکستان کې افغان مهاجرین په بد وضعیت کې دي.
زله دې مجبورای نه دلته راغلم، اولاد ته خطر وو، ما ته خطر وو، نو په دې اساس باندې اوس فلن زه دغه یو ډیر مشکلات سره زما په رقم باندې په سلګونه افغانان دي دلته چی
د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن غرمه په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په چاودنه کې څلور عام افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکونکي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قوماندانې وین خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګی بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شوی و او له امله یې چاودنه رامنځته شوې وه. روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر له قوله راپور ورکړی چې په کابل کې د روسیې سفارت خپل اقدامات زیات کړي دي او د طالبانو اضافي امنیتي او استخباراتي ځواکونه د کابل د پیښې په سیمه کې هم اضافه کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانی وایي چې د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې چې د روسي سفارت مخته وشو، د روسي سفارت د دو کارکونکو ترڅنګ څلور افغانان ووژل شول او تر لسو ډیر کسان ټپیان شول. خو عیني شاهدان بیا وایي چې تلفات ډیر دي. د کابل امنیه قومندانی ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې د روسي سفارت سره د چاودنې له امله زموږ څلور تنه هیوادوال او همداشان دوه تنه د روسي سفارت کارمندان وژل شوي او د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان زخمیان شوي. ځانمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شوی و او له امله یې چاودنه رامنځته شوې وه.
خو هغه عیني شاهدان چې د ویزې د اخیستلو لپاره د روسیې سفارت ته ورغلي وو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. دو عیني شاهدانو فردوس او داریوش ازادي راډیو ته وویل
تعداد ډیر وو. ټولې جامې د انسانانو په غوښه ککړې وې. ډېره زړه بوکنوونکې صحنه وه. تر څو چې مې ټکسي نیوله شپږ امبولانسونه مې ولیدل چې له ټپیانو ډک شول او زه خپله هم روغتون ته راغلم.
هغه شیبه چې چاودنه وشوه په ځان پوه نه شو ټول وغورځېدل. د ټپیانو او شهیدانو شمېر ډېر وو. تقریبا شل امبولانسونه مې ولیدل چې خلک انتقالول.
چاودنه په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته په داسې حال کې شوې چې خلک د ویزو اخیستو لپاره په لیکه کې ولاړ وو او په سیمه کې د خلکو د ګڼه ګوڼې له امله احتمال شته چې د پیښې تلفات ډېر شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او کومې ډلې کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال تایید کړه چې د سفارت دوه کارکونکي په دې برید کې وژل شوي، خو هیله یې ښودلې چې د دې پیښې عاملان پیدا او محاکمه شي.
یو ناپیژندل شوي وسلوال زموږ د سفارت د قونسلي څانګې له دروازې سره چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. دو همکاران مو ووژل شول. موږ عاجل د سفارت بهر امنیتي تدابیر لا ډېر کړل. د طالبانو ځواکونه د سفارت شاوخوا ته ډېر او په سیمه کې مو استخباراتي او د جاسوسۍ ضد فعالیتونه ډېر کړل. هیله من یو چې ډېر ژر د دې ترهګریزې پیښې عاملان
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا برید خندلی او ویلي دي چې دا برید به د دوی او روسیې ترمنځ اړیکې زیانمنې نه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري حکومت د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم دا برید خندلی دی. روسیه یو له هغو څو هیوادونو څخه ده چې د تیر کال د دوبي په نیمایي کې یې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیست او سره له دې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی په خپل هیواد کې یې د طالبانو د حکومت سفیر منلی.
په راپور کې مو اوریدل چې نن غرمه په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په چاودنه کې څلور عام افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکونکي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قوماندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګی بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شوی و چې له امله روسه چاودنه رامنځته شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دغه پیښه غندلې ده او د سفارت د لا خوندي توب لپاره ویلي چې نور اقدامات به هم جدي کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو له شړونکي فاروق وردک سره خبرې کړې دي چې په پیل کې مو نه دا پوښتې دي چې د دې پیښې پر وړاندې د روسیې سمدستي احتمالي غبرګون به څه وي.
تاسو پوهیږئ چې روسیا او طالبان له 2014 کال نه را په دې خوا سره دوستی او انډیوالي لري. څو ځلې جلسې هم په روسیا کې دایر شوه. اوس نو له دې مسلې نه روسیا به فکر نه کوم چې د یو نظامی حملې دپاره تیاری ولري. روسیا یا به داسې وکړي چې په دوی اعلامیې په خبرولو سره په دې مسله اکتفا وکړي او یو خبرداری ورکړي هم طالبانو ته او هم د تروریستي ډلو حامیانو ته. او ځینې کړۍ بیا وایي چې روسیه به ممکن حاضر وي چې نظامی حمله وکړي. زه به له دې خبرې سره زیات توافق ونشم کولای، ځکه چې روسیه اول افغانستان سوریه نه ده چې روسیه ورباندې حمله وکړي، او پر سوریه کې روسیه حایل هیوادونه نه درلودل لکه افغانستان غوندې، چې دلته حایل هیوادونه لکه تاجکستان او ټول آسیای میانه د افغانستان سره نږدې دي. روسیه به دا جرأت ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامی حمله وکړي. او له بل پلوه روسیه په افغانستان باندې د حملې یو تاریخي درس هم لري چې ممکن هغه هیره نه کړي. ولې د اوس د پاره ولیدل شي چې روسیه د دغه اعلامیې په خپرولو سره بسنده کوي او یا پر طالبانو فشار راولي چې د تروریستي ډلو مخه ونیسي، ځکه چې داسې انګیرنې هم شته چې روسیه او طالبان باید ښه مناسبات ونه لري، ځکه چې د روسیې نظامی حمله به د بین المللي غبرګون سره هم مخامخ شي او روسیه په دې خبره پوهیږي.
ایا د دې امکان شته چې روسیه اوس مهال د کوم سفارت چې دلته خلاص دا وتړي؟
سفارت خو نشي تړلی، ځکه چې دغه ډیپلوماتیک اړیکې د طالبانو او د روسیې ترمنځ شته. په افغانستان روسیه کې هم د طالبانو سفارت فعال دی، ولې روسیه په افغانستان کې د نظامی حملې دپاره آدرس نه لري. کم آدرس باندې حمله کوي که په هر ځای د روسیې دپاره هدف وي، دا خو بیا تروریستي عمل دی. او د سفارت تړل د ډیپلوماتیکو مناسباتو تړل دي. طالبان په اوس مهال کې له روسیې او چین او پاکستان او ایران نه بل آدرس د بین المللي اړیکو کې نه لري. روسیه هم پر طالبانو باندې حساب کوي.
فردا سپتا سم په خبرو کې یادونه وکړه چې داسې انګیرل کیږي چې باید د طالبانو اړیکې د روسیې سره یو څه خړې پړې شي. علت څه ده؟
ځکه چې طالبان او روسیه سره له مخې نه دوستي لرله، او روسیه د طالبانو له اوږې نه د اشرف غني په حکومت باندې ښې کلکې ډزې وکړې. د خارجانو د وتلو مسأله د لومړي ځل دپاره د کرزي له خولې نه په روسیه کې پورته شوه، او دا خبره هم وشاربل شوه، او تر دې حده پورې چې بیا خارجان هم ووتل. روسیه او طالبان یو له بل سره ښه مناسبات لري. روسیه د طالبانو دپاره د بین المللي استیجونو کې د راوتلو ډیره ښه وسیله وه، او روسیه وکولی شو چې له طالبانو نه د بهرنیانو پر ضد ښه استفاده وکړي. دغه دلایلو چې روسیه او طالبان سره نږدې کړل. اوس دا خبره د طالبانو او د روسیې د مناسباتو د خرابولو دپاره ځکه پر مخ وړل کېږي چې بین المللي ټولنه غواړي چې روسیه ته یو درس ورکړي. هغه طالبان چې تاسې ورباندې حساب کول نن له تاسو سره نشته، او د روسیې انزوا کول د طالبانو سره دوستی کی دا هم د روسیې د رقیبانو دپاره یو پرمختګ دی.
فردا صاحب، روسیې تل ویلي چې په افغانستان کې څو زره بهرني جنګیالي دي. دا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته چې روسیه اوس ورباندې نفوذ لري په دغه ساحه کې دا ګواښي. آیا دغه حمله ستاسو په نظر هم د ډلو په افغانستان کې ترسره کړې ده یا کومې بلې ډلې؟
روسیه پر دو ټکو باندې همیشه اتکا کوي، کلوای یو زر او کلوای لس زره. حزب التحریر او د داعش د خراسان ډلې د افغانستان په شمالي سیمو کې پیژندل شوي یا شمیرل شوي دي، چې دا رقم نه دقیق دی او نه چا دا شمیره سنجولې ده. خو په هر حالت کې حزب التحریر نه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې، بلکې حتی په کابل او کابل پوهنتون کې هم شتون لري. روسیه له دې دواړو نه یادونه کوي. ولې زما له نظره حزب التحریر په ځانګړي توګه یعنی په خپل ذات کې د تروریستي عملونو سابقه نه لري. ولې دا چې داعش خراسان ډله دا کار کړی وي، تر اوسه پورې دوی دا خبره نه ده منلې. ممکن روسیه په دې خبره پوه شي چې په افغانستان کې د دوی اصلي دښمنان څوک دي.
د سیاسي چارو شړونکی فاروق فرداو چې د نن ورځې د پیښې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په کونړ ته ورشو. په څلورو ختیځو ولایتونو کې د تېرې شپې زلزلې په لسګونه کورونه ړنګ کړي او له شپېتو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې چارواکي وایي د تېرې شپې زلزلې چې د رختر په حساب زور 15.3 خودل شوه، لږ تر لږ 150 تنو ته مرګ ژوب لاړه بلی ده. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې کارکوونکي احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګل څوکۍ او نارنګ ولسوالۍ کې زلزلې شپږ تنه وژلي او نهه یې ټپیان کړي دي.
اوس پورې په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، نهه نفر زخمیان او تر څلوېښتو پورې کورونه زیانمن شوي دي په نورګل ولسوالۍ کې. بارلس کورونه په څوکۍ ولسوالۍ کې او یو کور په نارنګ ولسوالۍ کې زیانمن شوی دی.
د نورګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شهزاده سادات وایي د مزار درې بیلابیلې برخې زلزلې ځپلې دي.
د نورګل ولسوالۍ د مزار دره کې سویل تنګي کې چې دی څلور نفر شهیدان شوي دي او یو نفر په جوبوي کې شهید شوی دی او یو نفر په شماش کې شهید شوی دی. په شماش کې چې دی زید مالی تلفات اوختي دي خلکو ته. خوشپنګ نفر شهیدان شوي دي، نهه نفر زخمیان دي.
بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی ته دیرش تنه ټپیان راوړل شوي چې څلی رشي د ننګرهار پوهنتون لیلیه محصلینو چې له زلزلې د ځان ژغورلو پر مهال یو بل سره ټکر شوي او پاتې شپږ تنه د جلال آباد خاریان دي.
دغه دیرش تنه ټپیانو څخه څلی رشي تنه چې سطحي ټپیان وو تر درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شوي او شپږ تنه بستر دي. په دغه شپږ تنو کې د یوې زنانه چې عمر یې تقریبا پنځه اویا کاله ده حالت د اندېښنې وړ ده او پاتې پنځه نفرو حالت د اندېښنې وړ نه ده. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ټول روغتونونه د دغسې حالاتو لپاره پوره امادګي لري.
د ننګرهار گاوند ولایت لغمان کې د والی وین قاری عمری رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په ولایت کې یې زلزلې دوه تنه ټپیان کړي او پنځلسو کورونو ته یې زیان اړولی دی. همداراز په نورستان کې هم چارواکي د دوه تنو ټپي کېدو او یو شمیر کورونو ته د زیان رسیدو خبره کوي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې زلزله خلکو ته د سر او مال زیان په داسې حال کې اړوي چې په دې وروستیو کې زلزلې او سیلابونه زیات شوي چې په روان کال کې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان په ګډون یو شمیر نورو ولایتونو کې ولسي وګړي سخت ځپلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې د چاودنې په غبرګون کې ویلي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجه ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه مبارزه وکړي. د جمعې په ورځ د هرات په گازرګاه جومات کې د ځانمرګي برید په پایله کې د طالب پلوي مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون شل تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له چاودنې وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په گازرګاه کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګې برید وشو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري وو، خو ورسره نږدې شل نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جوماتونو، قومي او مذهبي لګکیو باندې کیږي او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برید غندلې او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا لخوا شوی وي جرم او د تابوجې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي ګواښونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه هم په مولوي انصاري د شوي ځانمرګي برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندې ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل. دوی مولوي انصاري ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی و. د اعلامیه کې زیاته شوې وه ترڅو چې په دې برخه کې په خپله علمای کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوری نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مود وړاندې په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړ شوې غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوې وه. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د داعش ډلې له خونړۍ بریدونو سره مخ دي. بری بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمان او ملکیان هم وشل شوي. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډلې ځپلې، خو دا ادعا تر ډیره تر پوښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندي سیمې چې طالبانو یې امنیت هم ډیر ټینګ کړی و په نښه کړي. د بېلګې په توګه د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت خورا کلک نیول کېده داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواشه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یو له هغه جګړهیز لار و چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و، خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ دی چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ مسؤلان وایي د دې سټیشن له شپږو څخه یوازې یو ریکټر له هم فعاله دی. دا اټومي بټۍ اوس مهال د روسي پوځیانو په ولکه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکي ماموریت د ژاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره په ساحه کې دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا سیمه کې د جګړو د پراخېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي، چارواکي وایي اوس مهال د دې بټۍ له شپږو ریکټرونو څخه یوازې یو فعال دی. د چارواکو په وینا دا ریکټر د اوکراین د برېښنا د سیستم او د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو لپاره د اړتیا وړ برېښنا چمتو کوي. د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکي ادارې انرهو اټوم نن په یو بیان کې وویل دا بټۍ د اټومي وړانګو او د اور لګیدنې د مخنیوي د امنیتي اقداماتو له اصولو له احتمالي سرغړونو سره سره فعالیت کوي. روسیې چې د زاپوریژیا تاسیسات په ولکه کې دي پر اوکراین تور لګولی چې غواړي دا ځای په زور ونیسي، خو اوکراین دا تور رد کړی دی. د اروپا تر ټولو ستر اټومي تاسیسات په زاپوریژیا کې دي او دا ویره شته چې که په دې سیمه کې جګړې دوام وکړي نو یو اټومي ناورین به رامنځته شي. اوکراین او لویدیز هیوادونه بیا روسیا تورنوي چې په دې بټۍ کې دننه یې درنې وسلې ځای پر ځای کړي، ځکه پوهیږي چې اوکراین به برید پرې ونه کړي. مسکو هم دا تورونه ردوي، خو د چاپیریال د یو احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره د دې بټۍ د غیر پوځي کولو د وړاندیزونو پر وړاندې مقاومت کوي. د زاپوریژیا د تاسیساتو په شاوخوا کې د جګړو له پیل وروسته د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA تیره اونۍ د سیمې ته خپل څارونکی ماموریت واستوه، خو د روسیې تاس خبري اژانس د یو روسي کارپو له قوله چې د دې ماموریت په ترڅ کې هلته حاضر و خبر ورکړ چې د دې ډلګۍ څو غړي د شنبې په ورځ له دې ساحې ووتل او ورپسې یو شمېر نورو غړو هم ساحه پرېښوده او یوازې دوه غړي یې هلته پاتې شول. تمه ده چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره به د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د ماموریت په اړه خپل راپور پر روانو ورځو کې خپور کړي.
له خبرونو ور اخوا
په دې وروستیو کې د تاجکستان حکومت افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د لیږلو لړۍ پیل کړې ده چې د هیواد ته یې پناه وروړې وه. په تاجکستان کې افغان کډوال وایي سره له دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ په چارو کې د عالي کمیشنرۍ او د تاجکستان حکومت لخوا د کډوالۍ کارتونه ورکړل شوي، بیا هم په دې وروستیو کې له دې هیواده ایستل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کور لپاره لږ سودا کمبود وه، نو د هغې په خاطر باندې د ورځې نه شو راوتلی، لږ دېری وو، نو زه مجبور شوم د شپې د خونه راووتلم.
نیمه شپه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې په کوڅو کې بازار ته روان دی چې کور ته د اړتیا وړ خوراکي توکي واخلي. وایي د ورځې له دې ویرې چې د تاجکستان د پولیسو لخوا ونه نیول شي او بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي له کوره نه راوځي. د افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي یو نیم کال کېږي چې د امنیتي ستونزو له امله یې تاجکستان ته پناه وړې ده، خو اوس په یاد هیواد کې هم په ډار عوام کې ژوند کوي.
زه له ډېرې مجبورۍ نه دلته راغلی یم، اولاد ته مې خطر و، ما ته خطر و، نو په دغه اساس باندې اوس فعلاً زه دغسې یو ډېرو مشکلاتو سره، زما په رقم باندې په سلګونه افغانان دي دلته چې دغسې مشکلات لري. که چېرې موږ افغانستان ته لاړ شو بیا هم په خطر کې یو، او که دلته اوسېږو نو د دولت نه مرو، د رپورټ د یره نه بیرون نه شو وتلی. د سازمان باندې مې دا غږ دی چې زمونږ لپاره یو څه وکړي، د ډیرو سختو مشکلاتو او د ډیرو سختو ناجریانو سره موږ دلته سر یو.
په تاجکستان کې میشت افغان کډوال وایي دوی سره له دې چې د یو این ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه لري د تاجکستان له حکومت سره هم ثبت دي، او ګریزه کارت چې دوی ته په تاجکستان کې د کډوال په توګه د اوسېدو حق ورکوي او دوی یې د اخیستلو لپاره له زرو تر درې زرو ډالرو پورې ورکړي هم لري. خو بیا هم د تاجکستان حکومت په دې وروستیو کې افغان کډوال له کورونو وباسي او افغانستان ته یې لیږي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې دا ټول کډوال د ملګرو ملتونو او تاجکستان د کډوالۍ کارتونه هم لري، هیڅ امکان نه لري چې دلته څوک غیر قانوني راشي. ټول قانوني کډوال دي، خو اوس هر کس نیسي. زما یو دوست چې نیولی و ورته ویلي و چې اوس زموږ د خپلواکۍ ورځ را روانه ده، له هغې وروسته ټول له تاجکستانه باسو. یو میاشت کېږي چې دا چاره پیل شوې، خو په تېرو درې څلور ورځو کې هره ورځ پنځوس نه نیولې تر شپېتو کسانو پورې افغانستان افغانستان ته لیږي. تیر شپه هم 15 کورنۍ ولیږلې. خلکو بیخي روحیې له لاسه ورکړې او له کوره وتلی نشي.
د رحیم په نوم یو ځوان چې شپږ ورځې مخکې له خپل ورور سره د تاجکستان د حکومت له لورې ونیول شو او افغانستان ته ولیږل شو، وایي نوره کورنۍ په تاجکستان کې پاتې ده او دی له خپل ورور سره په افغانستان کې دی. نوموړی وایي دومره وخت هم ورنه کړل شو چې خپلې کورنۍ ته زنګ وکړي او د نیول کېدو په اړه یې معلومات ورکړي.
موږ یو موټر څخه راکته کړو او بل موټر کې کینولو. د امنیت خلک هم را سره وو او سرحد ته یې راوستلو. هر څه مې چې ورته وویل چې موبایل مې راکړي چې کورنۍ سره مې خبرې وکړم. اسناد لرو او تاسې بې دلیله موږ ریپورت کوئ، خو زموږ خبره یې وانه ورېده او مستقیم سرحد ته راوړلو.
له تاجکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو په تاجکستان کې د تیر جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې یو شمېر افغانان له تاجکستان څخه بیرته لیږل شوي، لامل یې د تاجکستان د خپلواکۍ ورځې لپاره د ټینګو امنیتي تدابیرو نیول دي. خو نوموړی زیاتوي په دې اړه یې د تاجکستان له حکومت او نورو نړیوالو ادارو سره خبرې روانې دي چې دا ستونزه حل کړي.
هغه دوستان چې اخراج شوي دي له ټولو سره یې په اړیکه کې یم. کورنۍ ته یې ورغلی یم او ټول اسنادونه مې له نږدې لیدلي دي. اړتیا ده چې د دوی اسنادونه یو ځل بیا وارزول شي. زه له هغوی سره چې په افغانستان کې دي یا یې کورنۍ دلته دي، همدا ډول له نړیوالو او د تاجکستان حکومت د کډوالو له بنسټونو سره په اړیکه کې یم. هیله من یم چې دا ارزونه په ښه ډول وشي، بیا یې ټول موارد له خلکو سره شریک کړو.
سره له دې چې په تاجکستان کې افغان سفیر د افغانانو د اخراجولو لامل د تاجکستان د حکومت لخوا امنیتي اندېښنې بولي، خو افغان کډوال بیا ادعا کوي چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو لخوا د تاجکستان حکومت ته د بودیجې له کمولو وروسته یاد هېواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، خو د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د اګست په 15مه د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې وه او خبرداری ورکړی و چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. هڅه مو وکړه له تاجکستانه د ویستل شویو افغانانو د شمیر او لامل په اړه په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هم وپوښتو، خو یادې ادارې په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دومره وو. په پای کې به ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلې دي دا وور.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه تاسو سره په تماس کې ما دا سلام مو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یم چې روح زموږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختیځ سیمې کې مې دي کنه دغه بیخي نت بیخي صفر کې ضربېږي. نه د خبرو دپاره کار کوي، ټیلیفون نه، د انټرنیټ دپاره کار کوي. تقریبا یوه جمعه وخله یا یوه هفته وخله ګوره زیاتو کم د کشان دی وخلې اوس هم کار په ټپو باندې ولاړ دی. د خدای زنګونه وواله وي کار کیږي او کار کیږي. ورو دلته شوقین خډی زی خلکو په شل زره په دی زره په 50 زره ولې ته نه یو لکو ګروپو کوری خلکو ټلیفون خسته دی. خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي، هم دغه ټلیفون نه دی چې هر یو ملک لاړ شي. زمونږ غوانی مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه دی چې پول کار کوي چې سره کم انټرنیټ کې دغه غږ شانتي غږیږي. دلته روزه خلکو کاروبارونه ډېر نیټ باندې خلکو روان دي. په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. اده د کور سقوط دي صفر کې ضربېږي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ ارمانونه ډېر په زړه باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان کېږي چې دام د لاسه ورکړو. لا دې زمونږ په حال رحم چې وسلام ګل دین
روان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زو عاشق الله خبر کوم د سی خبره د وروره چې ملل متحد شته نو نور د خیره د غشته دی. په افغانستان کې کوم حالات روان دي سترګې په ولې پټه وای. ټول خلک په دې باندې پیږي چې غوا تور د شو دي سپین دي. او تاسو نو چې ملل متحد نه حکومت شته دلته، نه عدالت شته دلته، نه انصاف شته دلته، نه د مسلمان ته پوس کیږي، نه د انسان ته پوس کیږي، نه د حیوان ته پوس کیږي. ولې سترګې پټوي ملل متحده چې جلسه او شوراګانې کوي، خپل وخت ضایع کوي، وخت مه ضایع کوي. افغانستان کې خلک د ولګي مري، افغانستان کې خلک د کاره دي، په افغانستان کې هر څه پلج دي. د الله رب العزت نه ویریږي، د الله ته متوجه شي. که کافر وي که مسلمانان وي په دې ملک باندې رحم وکړي. ټول خپل کسان دې په دې کړي دي ورشي. یو ریاست لچ ورشي، یو رئیس دې پکې. ټول خپل خوره ورور راوستي دي چې واد نه لري، اسلامی تربیت نه لري، اخلاق نه لري، او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي، او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږي او فیصلې کوي. الله دې فیصلو ته پوس بد نه کوي. مسلمانان وي او کافر وي، په دې افغانانو باندې رحم وکړي او د نږدې نه راشي. تاسو دا حالات ویني په دې ملک کې څه تیریږي، په دې ملک کې کم خبرې روانې دي. دلته حکومت نشته، نظام نشته، عدالت نشته، انصاف نشته چې د خولې خبرې دي. الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی